دغه برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډای شي.
یو مسله په خپل خو موږ تاسو ټول خپویږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو. او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټولنه کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي، یعنې دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعا ډېر کار ته اړتیا لري، څېړنو ته اړتیا لري، تحقیق ته اړتیا لري، په هغو باندې باید کار وشي.
او څنګه بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسینه فارغ ارواپوهنه هم لوستې ده، تاسو خپل هم پکې ګډون کوي، ځینې مقالې لیکي په دې مجله کې خپروي او خپل علمي اثار مو؟
ما چې کله لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړي دي، له لیکنو او همدارنګه له مختلفو څیړنو څخه مې پیل کړي دي او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې، یعنی د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولې او څیړنې مې ترسره کولې. بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم، لومړۍ لیکنې مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې، دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده، د جنسی جګړې، جنگ، ښځه او سکس تیج سید لیک لاندې خپره شوې ده. او د دې ټولټال هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده، مطلب عمومي موضوع یې همدا دی. او دومه لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې چې خپره شوې ده، د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی. او راتلونکي پنځمه ګڼه د انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي.
او دې څنګه چې مثلا تاسو خپلې لیکنې په دغه انسان مجله کې خپروي، آینده کې تاسو تصمیم لرئ، تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې او یو کتاب هم لرئ؟
د انسان مجلې او انسان ویب سایټ تر څنګ په عملي ډول او تیوریکي ډول باندې ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې په یو بل نوي میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په هکله، البته تعلیمي لاسرسي په هکله، موږ په یو نوي تیوري، البته چې عملاً به په ټولنه کې ترسره کې دي، په دې باندې کار کوو چې د هغو مستقیما مسؤلیت زما په لاس کې دی. او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم په همدې باندې موږ کار کوو. په کتاب باندې به مې چې یو څه فکر نه کوم، سې فکر جوړ باندې کړی وي، خو یو څه باید ووایم د انسان مجلې په هکله چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبوله کړې ده، ځکه چې مطالبې د ډېر زیات په ټولنه کې د مینه والو د مینه وړ ګرځېدلی دی او د خوښې وړ ګرځېدلی دی. او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې، د ویب سایټ، یا د نورو سیزونو یا نور کاپي یا چاپ شوو موادو او اثرو چې لمنې پورې محدود نه شي. غواړو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې رامنځته کړو چې عملاً لاس په کار شي او د کړنو نتیجه سره کو، نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخ ته یوسو.
ډېر ښه. شفیقه جانې، زه تاسو خبره شوم چې تاسو په دې وروستیو وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی دی، نو که دې مډال په اړه معلومات راکړي چې دا د چا لخوا و، څنګه ترلاسه کړ؟
دا مډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و، پروګرام شوی و چې دوه ویشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شعر لیکونکی یا مجله همداسې رنګه ښه اندیکال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول، د دې په اساس باندې دوه ویشتو کسانو ته مډال ورکړل کېدل چې په دې کې له نیکه مرغه شل نارینه کسان ول او دوی ښځینه پکې ګډون درلود، چې په دې کې یوازه ولم او د دې ځانګړې معیار چې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پوښتنې باندې زه پوه شولم چې د دوی معیار دا و چې زما لیکنو ته یې ځانګړی معیار دا ورکړی و چې لیک په متفاوت ډول باندې لیکم او فلسفي برخه کې دی او هغه باید خدای چې مطلب کار نه دی باندې شو یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري او موږ تاسې عملا وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما تېر سره کړي ول د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم. او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن. نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ. زه ډېره له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د 200 کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم. ډېره زیاته مننه.
مهرباني. مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د رښتینولۍ، صداقت او پاکۍ په باره کې مو ښایي نکلونه اورېدلې وي. دا نکل چې اوس یې وږمه رشیدي راوروي هم پر رښتینولۍ ټینګار لري. نکل پر پیغام سربیره جالب تصویرونه هم لري. د کومو ژویو چې په نقل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده راوي د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه ته لویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي. ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. په کار ده که ژوي په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاروو د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دی.
یو سلتی افسانه. ورو یو وخت یو کونډه وه او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلې وه خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه او هغه د چا خبره پرده یې کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله. خلک بېوسه شول او دوی چې هسې هم بېوسه وه لوږې پتنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووځم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نشم. نور به که خدای کول تش لاس نه راستنېږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې یې واچوله. کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لپاره لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزلې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خوا ته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګڼې دلته ښخېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووځي. همداسې وشول. څلور بول راووت. خر چې بچ شو جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوږنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوایه منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه راجدا کړه. سپی وویل هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل د روزي په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو راپیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه. د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوړی تر ستونی تیر کړه او دعا یې وکړه چې هیڅ کله وګی ماشي. او بیا یې له جک پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې لخره او سپی سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میو میو وکړل او سپی وغپېده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پرېښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و دوی ته وویل بې روزي مشئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. چک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزل وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و آواز یې وکړ، زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدېږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تېرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل غلی شئ چې وګورو دلته څوک دی. او بیا ورو ورو ورغی، د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل. که ګوري شپږ کسه غله دیوه میز چارچاپېره ناست دي، ډوډۍ خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژۍ کېښودلې، سپی د خره په اوږو سپور شو، پیشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پیشو ورمیږ ته وروخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځایي چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میو شو، سپي وغپل، خره هنګارې کړې، چرګ وچغېده او د دوی چریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه، هلئ ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت وېرېدلي وه د کوټې د شا له دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې د وچې کودې ته ځان ورسوه. سپی له دروازې سره پرېوت، پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي اوارې دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پوړېدل، په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان و. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم، وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده، پیشو ورباندې ټوپ کړل، په مخ یې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکۍ پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه. او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و، د غله په مخ باندې موښکه ولګوله او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد، د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بې هوش شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورساوه. ورته ویې ویل کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی، تلاوی دی اور واخلي چې مقصد ژوندي پاتې شو، له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې و، خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوښتل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بی حده خوشحاله شو. چرګ ته یې په خپله پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لویو بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپی یې په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي. او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل جک زویه، تب نور هیڅ وخت وګی پاتې نشي، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلی و، پر اختیا هم داسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وګی پاتې نشول. آرام ژوند یې په نصیب شو.